د وایس اف امریکا دیوان نه خبری خبرونه مهم سره ټکی. صدر جو بایدن د ملګرو ملتونو غونډې ته وینا کې ویل چې په افغانستان کې نه ختمیدونکې جګړه یې ختمه کړې او زیاته یې کړه د زړو جګړو پر ځای په نوي چیلنجونو خپل نظر ساتو. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي ویلي یو ملک هم په بیړه کې نه دی چې په افغانستان د طالبانو واکمنی په رسمیت تسلیم کړي. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ښځو نجونو د حقونو د خوندیتوب په اړه غږونه ورځ تر بلې مخ په لوړېدو دي. طالبان وایي په بیړه کار روان دی چې له شپږمو ټولګیو پورته جنکۍ زده کوونکي هم بیرته ښوونځیو ته ولاړ شي. په دې خپرونه کې د کندهار د خربوزو په اړه هم رپورټ لرو. د خپرونې تر پایه راسره ملوسی.
ستړي مشي دا د وایس اف امریکا ډیوه ده. نن د نهي از شنبې ورځ د کال 2020 د ستمبر د میاشتې 28 نیټه ده. په دې خبري خبرونه کې درته زه نصر الله خان هرکلی وایم. د امریکای صدر جو بایدن ویلي نړۍ توقع لري چې طالبان به د نړیوالو انساني حقونو احترام کوي. د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی یا عمومي غونډې ته د شپږ اویایم غونډې ته نن د نهي از شنبې په ورځ او په خپل وینا کې صدر بایدن وویل د ملګرو ملتونو امنیتي شورا یا سکیورټي کونسل د یو قرارداد د لارې د افغان ولس سره په آینده کې د مرستې تګلاره ټاکلې ده. صدر بایدن وویل د سکیورټي کونسل په دغه قرارداد کې د هغه توقعاتو هم په ځای کړی شوي دي چې د نړیوالو انساني حقونو په لړ کې به د طالبانو نه پوښتنه کیږي. په دې اړه باندې به درس څېړنه شریکو زموږ سره ملوسی. دا وایس اف امریکا ډیوه ده. خبری خبرونه دا دوام لري. څنګه چې د صدر بایدن د وینا په اړه موږ تاسو ته ویل ډېر مهم وینا یې کړې ده. په دې اړه باندې څېړنه اخلو زموږ سره د نیویارک نه څېړنکار جهانگیر خټک صاحب موجود دغه ترګلې وایي ستړی مشي په خیر راغلی جهانگیر خټک صاحب.
ډېر مننه نصرالله خان صاحب. تاسو ته کوم ډېر سلامونه احترامونه.
جنگر خټک صاحب څنګه چې د افغانستان شل کلنه جګړه ختمه شوې ده امریکای خپل فوج راويست نړیوال پوزونه چې کوم هغه وتل د هغې نه وروسته د ملګرو ملتونو عمومي شورا غونډه کې دل شپږم دته د مختلفو مشرانو ویناګانې او بیا د صدر بایدن وینا ډیره مهمه ګڼل کیږي. په دې ملګرو ملتونو ته صدر بایدن چې کوم وینا کړې ده په دې کې د افغانستان په اړه باندې خاغلی بایدن څه خبرې کړې دي؟
پوری افغانستان په حواله خو هغه چې کله خپل وینا شروع کړل نو هغه کې هغه د افغانستان ذکر وکړل او دا یو وی چې مونږه افغانستان کې د شلو کلو زړه جګړه ختم کړل او بیا یو نوې سفارتکاری شروع کړل چې کوم به ډېرې اوږدې مودې پرې جاری وي. دا سفارتکاری به د نړۍ کې امن د پاره، بشري حقوقو د پاره، جمهوریت د پاره، ترقی د پاره، وبا پر ضد چې څومره ګامونه غستون کې دي هغه په حواله سره او بیا چې کم د خلکو خوراک کموالی تر مخامخ دي هغه امداد د پاره، بشري مرستو د پاره په دې باندې زموږ ټینګار وي. مونږه افغانستان لکه هغه افغانستان په حواله یو بیان دینه خو شروع کړل خو بیا چې څومره پالیسۍ په حواله خبرې وکړلې نو هغه اطلاق د نړۍ په ټولو هیوادونو کې چې کم کې افغانستان هم شامل دی هغه دا وویل چې مونږ به چې کومه سفارتکاری د دې پر ضد به مونږه دې په ذریعه به مونږه نړۍ امداد به زیاتو، غریبو هیوادونو امداد به زیاتو، هغه هیوادونه چې کم ځای کې خوراک کمواله دي، چې کم ځای کې لوږه زیاته ده، دې لپاره هغه لس ارب ډالر اعلان هم وکړلو چې کم به امریکا استعمالوي په امریکا کې دننه او بهر چې کم ځای کې هم په خوراک کمواله دي. مونږ دې نه خبر یو چې دا وخت افغانستان کې په خوراک کموالی خبرونه ډېر زیات دي. سوارلس ملیونه افغانان داسې دي چې چا په حواله سره د ملګرو ملتونو وینا ده چې هغه خوراک سره کموالی تر مخامخ دي. نو بایدن دا پیغام ډیر واضح هو بیا هغه دا هم واضح کړل چې مونږ به ترکه کې هم ټول هیوادونو ته پوره مرسته وکړو او هغه کې هم مونږ چې کم امداد ورکو هغه کې مونږ ډیر لوی زیاتوالی راولو او بیا دا چې کم دا کرونا وبا په حواله سره چې کم د امریکای پالیسی دا کم در لاندې امریکای تر اوسه پورې 14 کروڑ نه زیات ویکسین نړۍ سلو هیوادونو زیاتو ته مفت ورکړی دي. دا سلسله به جاری وي او دا به تقریبا نیم ارب نوم زیات رسیږي دومره ویکسین به هغوی نور اخلي، هغه به نړۍ کې تقسیموي. ورسره بیا دا چې کم هیوادونه ترقۍ دپاره مرسته لري هغه کې به ورسره همکاري کېږي. امید وګه باندې دا یو داسې وینا وه چې کم کې نړۍ ته دا پیغام ورکولو چې امریکا سفارتکارۍ په ذریعه هیوادونو کې جمهوریت به مخکې کوي، سفارتکارۍ او امداد او ملګرتیا او ملاتړ په ذریعه په هیوادونو کې د بشري حقوقو صورتحال، ښځو حقوقو صورتحال دا به هم خکول دپاره کار کوي. ورسره دا چې دو هغه هیوادونه چې کم امریکا سره همیشه نه همکاري کوي هغې سره به اړیکې نورې هم مضبوطوي، چې دې سیمه کې او پوره نړۍ کې چې کم ځای کې هم لانجې وي هغه لانجې کم کړل شي او هلته ترقۍ او نوی دور شروع شي چې کم ته ملټي لیټرلزم وایي، یعنی مختلف هیوادونو ترمنځ ملګرتیا او همکارۍ پیغام او بنیادی توګه باندې چې کم کې افغانستان هم شاملو. هغې دا هم ډېره واضحه کړله چې موږ به ترهګرۍ پر ضد عملیات بالکل جاری ساتو هر چرته چې موږ ددا ښکار شوله چې دا امریکې یا د امریکې ملګرو هیوادونو دپاره ترهګر خطر جوړیږي لګیا دي، نو هغلته موږ څومره مضبوطه کاروایی کولی شو به کوو. اور سره دا چې امریکا به خپل چې کم فوجي قوت دی هغه به هر چرته نه استعمالوي، بلکې نور برګری هیوادونو په ملاتړ سره هلته کې محدودو پیمانه باندې به کوي، او دا یعنی فوجي قوت استعمال به زموږ بالکل آخري آپشن وي. دینا اول به موږ سفارتکارۍ باندې ټینګار ورکو. نو افغانستان په حواله د څومره امداد خبره ده، ترقیه خبره ده، بشري حقوقو خبره ده، د ښځو حقوقو خبره ده، او که د نور امید وګه باندې چې کوم د بشري مرستو خبره ده، هر چرته کې کاغې افغانستان برای راست نوم نه دی اغسته، په هغه نه بالکل پیغام واضح دی. دا پیغام د نړۍ نورو هیوادونو لپاره او د افغانستان لپاره هم بالکل واضح هو. او اوس دا قتل غواړي چې امریکا امداد دکه چغې دا کار کړله چې موږ به امداد استعمالو خپل سیاسي لکه دی هغه لپاره هم چې کوم زموږ سیمو کې یا هیوادونو کې چې کوم پالیسۍ دي هغې کې پالیسۍ حقوقو لپاره به استعمالو، یعنی که یو هیواد د بشري حقوقو نه سرغړونه کوي نو هغې پر ضد چې کوم هغوی دپاره چې کوم امداد ملوي کېدی شي هغه بند شي، داسې قسم ته ګامونه کېدی شي. او هغه پیغام هم د قومه په خیال هغه کې افغانستان دپاره ډېر واضح پیغام و که هلته کې طالبانو حکومت خپلې پالیسۍ بدلی، هغه ژمنې چې دوی مکمل کړي دي هغه پوره کړي، بشري حقوقو خیال ساتي، د ښځو حقوقو خیال ساتي، تعلیم په اړه چې هغې کومې پالیسۍ دي هغه کا هغې بدلون راولي، هغه چې کوم نړۍ کې مروجه ده، دا نه چې نړۍ غواړي، په نړۍ کې هر چرته تعلیم د پاره چې کم یو عام طریقه ده کا مکه الته کې هم شهري وي، نو بیا هغه نه پس یو لار کولاوي دي شي چې کم ځکه نړۍ او په خصوص توګه امریکا افغانستان سره خپل چې کم همکاري ده هغه کې دوباره زیاتوالي باندې سوچ کولی شي. دا هغه لوی ټکی چې کم افغانستان په والو مونږه هغه سره تړلې شو.
جنگ خټک صاحب څنګه تاسو چې بشري حقوقو بیا د خزو د حقوقو په اړه باندې د افغانستان چې کله په ویل شي هغه جمعنه دی پوره کړی، نو صدر بایدن د چین د سینکیانګ په شمول په نړۍ کې د بشري حقوقو د سرغړونو جمهوریت حکومتونو د خپل اتحادیانو په اړه هم د جمعنو سرګندونې کړې دي، که په دې اړه باندې راسه لګ معلومات شریک کړئ.
وړي چې کله ولسمشر بایدن په واک راغله نو هغه دا اعلان کړو چې بشری حقوق په زما د خارجه پالیسۍ یو ډیر بنیادی هغه بوي جز بوي، دې په بنیاد باندې موږ خپل خارجه پالیسۍ جوړو، او نړۍ کې چې هر چرته د بشری حقوقو را سرغړونه کیږي هغه پر ضد به موږ خپل چې کم زموږ سیاسي او چې کم زموږ پالیسۍ ګامونه لري هغه به موږ اخلو، ځکه هغه د چین کې د ژوندجنګ چې کم مسلمان آبادی زیاته ده دا هغه ذکر وکړلو، او تر نور هیوادونو ذکر وکړلو، افریقی کې هیوادونو ذکر وکړلو چې کم ځکه د وخت د بشري حقوقو چې کم هغه سرغړونه ده هغه روانه ده، او هغه دا پیغامو چې دا اسارولو لپاره چې کوم قسم ته سفارتکاری پکاري، چې کوم قسم ته ګامونه پکاري، چې کوم قسم ته پالیسۍ کې بدلون پکاري امریکا به هغه کوي، ځکه چې مقصد یو دی چې په نړۍ کې جمهوریت د خور کړل شي، عام خلکو ته وګړو ته خپل حقوق دي ورکړل شي، عام وګړو ته په حکومت کې خپل اختیار او आवाज ورکړل شي، غږ ورکړل شي، او دا چې کمزه کې هم د بشري حقوقو سرغړونه کیږي هغه باندې به نه یوازې دا چې امریکا هغه باندې به نظر ساتي، بلکې دې په لړ کې کپالسه کې بدلون ضرورت هم وي نو هغه به ضرور اخلي. بالکل صفا پیغام چې بشري حقوقو په حواله سره هغه پالیسۍ کې نرمي بنوي.
جنگیر خټک صاحب، څنګه چې په نړۍ کې د موسمي بدلون خبره ډېره کیږي، نو صدر بایدن د موسمي بدلون او د کووېډ 19 یا د کورونا په اړه باندې سو واضح سو ویل؟
ما په خیال د هغه چې کم وینا و د هغه لوی برخه د چې کم د موسمي بدلون دی ته دې باندې ډېر زیات و. هغه دا هم ویل چې امریکا دوه قسم ته سرمشریزه غونډې پروګرام لري، یو سوال دا چې کوم به کرونا وبا په حواله سره به وي، او بیا یو بل سبا نه بل ورځ هغه د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو غونډه هم پکې پروګرام شته دی، او تر بیا نور پروګرامونه په غونډو پروګرام هم شته دي چې کوم ځای کې به د موسمي بدلون باندې خبره کیږي. او دې باندې هغه دا واضح کړله چې مونږه د کرونا وایرس مخنیوي دپاره اټول هیوادونو سره همکاري دپاره تیار یو. مونږه اټول هیوادونو سره نه یوازې همکاري لپاره تیار یو، بلکې هغه به امداد هم کوو. مونږه تقریبا نیم عرب ویکسین آرډر ورکړی دی فایزر ته چې کوم به راشي، او بیا هغه نه پس هغه به نړۍ کې بلا تفریق په تقسیمېږي. او مقصد دا دی چې مونږه د دې وبا مخنیوي وکړو، او دا په نړیواله کچه همکاري په ذریعه ممکنه دی. ځکه دا غونډه به چې کیږي سبا دې کې به دې خبرې کیږي، او هغه دام ویل چې دې په لړ کې بده یو لوی اعلان هم کوم، اوس دا به قتل غواړي چې هغه کم قسم ته اعلان کوي. او چې سو پرې دا موسمي بدلون په حواله خبره ده، هغه باندې هم هغه کافی تفصیل سره رڼا واچوله، او او ویل چې مونږه پیرس کلایمیټ ټریټي لکه اول خو هغه یو تاریخ بیان کړلو چې امریکا څنګه اول پیرس کلایمیټ ټریټي یا چې کم د پیرس موسمیاتي تړون چې کم دی بدلون تړون هغه نو ته وا بیا واپس راغله، او اوس مونږه پورا هڅه ده چې مونږه نه یوازې دا چې مونږ دا مضبوط کو دا تړون، بلکې امریکا دنه داسې ګامونه اخلي چې کال 2030 پورې دلته کې چې کم گرین هاوس ګیسز یعنی چې کم زهریلا مواد په هوا کې زی هغه د پاره هغه کمولو کې ډیر لوی برخه مونږه کمو. مونږه الیکټریک وېیکلز یا داسې موټر ګاډي چې کم په بجلی چلیږي هغه پالیسې او مکه کو چې هغه هر چرته فارغ شي، او د پېټرول استعمال کم شي چې کم په وجه باندې د موسمیاتي بدلون نور هم تیزيږي. هغه دا وینا و چې دا یوازې یو هواد نشي کوله، د کې به ټول هوادونه خپل لاس اچي همکاري به کوي، او دا هغه حصے به کوي چې کم په نتیجه کې هغه خپل گرین هاوس ګیسز اخراج یا چې کم ډیر زیات خطرناک قسم ته ګیسونه په هوا کې پرېږدي کارخانو په ذریعہ وی کاربوټر ګاډو په ذریعہ وی او کاروندګر وی هغه هم هغه ډیر زیات ګیسونه هوا کې د ک شانت چکل کاروندګر خپل ټریکټر چلوي یا نور کارونه کوي هغه ترم کیږي. دو اټول کې به چې سو پر اټول هیوادونه خپل لاس وانه چې د نشي کمی دی، خو امریکا به دې په حواله سره اربونو ډالر نورې لګوي. امریکا به نور هیوادونه مرسته کوي، هغه دا ویل چې نور هیوادونو ته موسمي بدلون چې کم را روان دي هغه کمولو د پاره یا ایسارولو د پاره چې کم کوششونه او پروګرامونه مختلف نړۍ هیوادونو کې روان دي هغه د پاره چې کم امریکا امداد کوي هغه دوګونه کوي دو چند کوي هغه کې زیاتواله راولي. مقصد هم دک دی چې نړیواله کچه باندې یو داسې کوشش شروع شي چې کم په نتیجه کې چې کم دا زهریلا ګیسونو اخراج دی په هوا کې هغه دې کم کړلی شي، او دا موسمي بدلون چې کم په تیزه بدلیږي لګیا دی روان دی، هر چرته خبرونه را دي، چرته سیلاب دی، چرته خشکسالی ده او وچکالی ده، او چرته فصلونه تباه کیږي. دا ټول د دقه اقلیمی بدلون یا د موسمي بدلون نتیجه ده، او دا پروګرامونه د کا پالیسې چې کم ولسمشر بایدن نن په ګوته کړلې هغه دا خیالو چې دې کې نړیواله همکارۍ په ذریعہ هغه په مرسته مونږه یقیني توګه باندې دا اسارول شو کومول شو باندې باندې هغه ډیر ډیر ټینګار وکړ او ډیر وخت په دې تیر کړل.
ډیر مننه جنگیر خټک صاحب، تاسو د نیویارک کې موجود دی، بیا په نیویارک کې د غونډه هم روانه ده، تفصیل هم را شریک کړ په دې غونډه باندې، نور تفصيلات هم تاسو نو وخت په وخت باندې اخلو. ډیر زیاته مننه د وسته لپاره.
ډیر مننه.
VOA دیوا په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بي چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
دا وایس اف امریکا ډیوه د خبری خبرونه لا دوام لري. د امنیسټي انټرنیشنل او د بشري حقوقو لپاره کار کوونکو دوه نورو نړیوالو ادارو په خپل یو تازه رپورت کې خبرداري ورکړي چې د طالبانو له واکمنېدو سره په افغانستان کې هغه لاسته راوړنې چې د بشري حقوقو په برخه کې په تیرو شلو کلونو کې ترلاسه شوې وي له خطر سره مخ دي. وای طالبانو د بشري حقوقو سرغړونې رواني کړې دي. طالبانو تر اوسه دغه تورونو ته جواب نه دی ویلی. په دې اړه درته نور تفصیل بارکوال میاخیل په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان، د بشري حقوقو نړیوال فیډریشن او د ځور یا اذیت په ضد نړیوال سازمان په خپل تازه رپورت کې وایي طالبان په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې سوی پرمختګ په ډیره بیړه بیرته له منځه وړي. طالبانو په وروستیو کې په وار وار ویلي چې د ټولو افغانانو حقوقو ته بدرناوی کوي، خو په دې تازه رپورت کې د خلکو له حقوقو د طالبانو د سرغړونو تفصیل ورکړل شوی او وایي دوی د ښځو حقوقو د اظهار ازادۍ او مدني ټولنې ته درناوی نه لري. طالبانو تر اوسه د دغه تورونو په اړه څه جواب نه دی ویلی، خو د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال او د دې ډلې ویاند ذبیح الله مجاهد نن په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل کنړۍ د دوی حکومت په رسمیت وپیژني، دوی به هم د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو په برخه کې اندېښنې ختم کړي.
ټول هغه بین ملي اصول چې د یو نظام د رسمیت پیژندلو لپاره ضروري دي هغه عملي شوي دي. نړیوالو دنده جوړي کې سره افغانانو سره همکاري ولري، کومک ولري، له ډیپلوماټیکو لارو نه موږ وپیژني او هغه ستونزې واندېښنې چې دوی لري یا هیڅ کوي هغه موږ سره د ډیپلوماټیکو لارو نه شریکي.
د جنوبی ایشیا لپاره د بخښنې د نړیوال سازمان مرستیال مشره دینوشکا ډیسانایک وایي یوازې په تیرو څه باندې 15 میاشتو کې چې طالبانو د افغانستان کنټرول په لاس کې اخیستی دوی په ښکاره دا ښوولې چې د بشري حقوقو د ژغورنې او درناوي په برخه کې سنجیده نه دي. مېرمن دینوشکا وایي موږ اوس لا د طالبانو لخوا د غچ اخیستنې، د بریدونو، پر ښځو د حملو، د احتجاجونو د مخنیوي او د رسنیو او مدني ټولنې د کنټرول په بڼه د تشدد څپلې دلیدا. د بشری حقوقو دغه نړیوالې ادارې په خپل رپورت کې داوا کوي د اگست 15 چې طالبان د کابل ترنیولو وروسته پر افغانستان واکمن شوی تقریبا هر ورځ د بشری حقوقو پر فعالانو او ملاتړو بریدونه کیږي. رپورت وایي طالبان د بشری حقوقو په ملاتړو پسې کور په کور ګرځي او ډېرې مجبور کړي چې پټ شي. رپورت وایي څه چې په افغانستان کې روان دي د دوی معلومات یې یوازې یو بیړنۍ انزور دی، ځکه چې وایي په دې هیواد کې د طالبانو واکمنۍ ویره خپره کړي. په ډیرو سیمو کې موبایل ټلیفونونه کار نه کوي او طالبانو انټرنیټ ته د خلکو لاسرسي ختم کړی دی. د ازیات یا ځور په ضد د نړیوال سازمان د پروګرام مشر ډیلفن ریکیولو وایي نړیواله ټولنې د خپل اخلاقي او سیاسي ژمنې پر ځای کړي او هغه خلک د ناکام کېدو ته نه پرېږدي چې په خپل هیواد کې خپل ژوند د بشري حقوقو ملاتړ، د جنسي برابرۍ، د قانون واکمنۍ او جمهوري ارزښتونو ته ځانګړی کړی وو. وایي په هر بای چې کیږي هغوی باید خوندي شي. ذبیح الله مجاهد پرون تایید کړ چې د ښځو چارو وزارت یې بند کړی او پر ځای د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت جوړ کړی دی. دا وزارت د طالبانو د تیر حکومت په مهال خلکو ته د عامو سزاو پور کولو ډیر مشهور و. د طالبانو د تعلیم وزارت د تیر جمعې په ورځ د منځنیو ښوونځیو یا میډل سکولونو د پرانستلو اعلان کړی و او یوازې هلکانو او نارینه استادانو ته یې سکولونو ته د ورتګ امر کړی و. ذبیح الله مجاهد وایي د نجونو پر تعلیم یې بندیز نه دی لګولی.
بې وزارت جدي کار کوي چې د نجونو لپاره د لوړو صنفونو د زده کړې لپاره زمينه هر څه زر مساعد سي. صرف په طرز العمل او په لایحه باندې به کار رواني امید ست څنګه کار نهایي سي.
ځینې رپورټونه ورکول کېږي چې طالبانو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن دفتر هم ختم کړی او د دې دفتر د چارواکو په ضد د بډو رشوتونو په تور پلټنې پیل کړې دي، خو طالبانو د دې دفتر د بندولو رپورټونه رد کړي دي. بارکوال میاخیل، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، واشنگټن.
ډیوا سره اوسئ.
د ډیوا خبری خبرونه لا دوام لري. طالبان وای په بیړه کار روان دی چې شپږم ټولګیو پورته جنکی زده کوونکي هم بیرته خونځیو ته ولاړ شي. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب په اړه غږونه ورځ تر بلې مخ په لوړېدو دي. دا غوښتنې وروسته له هغه پراخیږي چې طالبانو تیره اونۍ د ښځو چارو وزارت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم بدل کړ او له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو او ښځو ته د کار اجازه نه ده ورکړل شوې. نړیوالې ټولنې په دې اړه سخت اندېښنې څرګندې کړې دي. د وایس اف امریکا آشنا څنګه برېښنا په رپورټ کې درته نور تفصیل وړاندې کوو.
یو شمیر افغان انجونې نن دوشنبه په هرات کې د طالبانو د هغې پریکړې په وړاندې لاریون وکړ چې له شپږم ټولګي پورته انجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکوي.
دختران امروزه نسل آینده ما هستند.
دغه انجونې د هیواد راتلونکي دي. که چیرې دوی بې سواده پاتې شي او د تعلیم مخه ونیول شي، زموږ راتلونکي نسل به په بشپړه توګه نالوستي وي. موږ له طالبانو غواړو چې ټول انجونو ته ښوونځیو ته د تګ او ښځو ته بیرته کار ته د تګ اجازه ورکړي.
د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلی چې حکومت به ډیر ژر افغان نجونو او ښځو ته د زده کړې او کار فرصتونه برابر کړي.
بدون شک به ول هم میره نما
د نجونو په برخه کې د مسؤلیت لپاره لک تر ظلمل او لایحو ته ضرورت شته چې هغه عملی شي. دوی ته به هم زمينه سازي کیږي. کار په جدیت سره روان دی. ضرورت چې د دوی د تګ راتګ مسؤلیت تضمین شي او بلې تعلیمي بهیر داسې تنظیم شي چې دوی جلاوي او مطمئنه.
طالبانو ژمنه کړې چې خوځو ته به هم د اسلام په چوکاټ کې د کار اجازه ورکړي او زیاته کړې ده چې د خوځو چارو وزارت نه دی منحل شوی.
وزارت طالبانو منحل نشو، البته شاید د دې مورید تصمیم گرفته شوه.
د خوځو د چارو وزارت لا نه دی منحل شوی، البته شاید په دې برخه کې تصمیمونه ونیول شي یا یو بدیل رامنځته شي. د خوځو وزارت سمبولیکه بڼه درلودله او د هیواد په خوځو یې اغیزه نه لیدل کېدله. د ښځو لپاره باید یو بنسټ رامنځته شي چې د ښځو د حقونو لپاره کار وکړي او د ښځو چارې تعقیب شي. خدا به د عمومیت یا لوی ریاست په بڼه رامنځته شي.
طالبانو دا ډاډ وروسته لاغه ورکوي چې له تیرو دوه ورځو راهیسې تر شپږم ټولګي پورته میلیونونه نجونې ښوونځیو ته او ښځې کار ته له تګ نه منې شوي دي. پرون یو شمیر ښځې د ښځو د چارو د وزارت د پخوانۍ ودانۍ مخې ته مظاهره وکړه چې اوس د طالبانو لخوا د امر بالمعروف د وزارت لوحه ورباندې زړول شوې ده.
طالبان که آمدن سر قدرت رسیدن
وقت پر رسیدو طالبان نشي کولی افغاني ښځې حذف کړي، ځکه چې موږ د تیر وختو ښځې نه یو. پخوا به ښځې له خپلو اسلامي حقونو خبرې نه وي او خاموشه وي. نن د اسلامي زده کړو له لارې هر افغانه ښځه خپلو وړتیاو ته دومره وده ورکړي چې دوی هیڅکله نشي حذف کولی.
د ولسي جرګې پخوانی وکیله او د قطر په تیرو بین الافغاني خبرو کې د ولس مشر غني د حکومت د سولې د مرکچي پلاوي یو غړی فوزیه کوفی وایي د خپلو حقونو لپاره د ښځو دا ډول غبرګون اله بخون کېدای.
دا هغه څه دي چې ما ته هیله راپخي، ځکه چې خلک په هر حال د خپلو حقونو لپاره درېږي. دا ځکه هیله بخون کېدای چې اکثره خلک له ما پوښتنه کوي چې ولې خلک مقاومت نه کوي، غبرګون نه ښیي، ولې د عامو خلکو مقاومت نشته. دا زموږ په تاریخ کې یو کمساری اقدام دی، ځکه چې خلک شل کاله مخکې کله چې طالبان واکمن وو دا به چا تصور هم نشو کولی. دا ډیر مثبت او هیله بخونکي ګامونه دي چې عام خلک د وهلو ډبولو او آن وژلو خطر په ځان مني او غبرګون ښیي.
د ښځو په اړه د طالبانو سخت دریز یو ځل بیا نړیوالې اندېښنې راپارولې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي که طالبان غواړي نړۍ یې په رسمیت وپیژني، باید د نړیوالې ټولنې مهمو ارزښتونو ته درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هم له طالبانو غوښتي چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي چې پکې ښځې په بشپړ مساوي او مانوي ډول ګډون وکړي او بشري حقونو ته درناوی وشي. برېښنا عمر خیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
VOA دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیرش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیرش ساته.
نن وایس اف امریکا دی ودا خبری خبرونه لا دوام لري. د پاکستان سره تعلق لرونکو میرمنې چې په افغانستان کې د طب یا میډیکل په بیلابیلو پوهنتونونو او کالجونو کې زده کړې کوي د افغانستان موجوده حالاتو اندېښمنې کړې دي. دغه میرمنې وایي چې د طالبانو لخوا د افغانستان واک تر لاسه کولو وروسته د خرابو حالاتو له امله په خپلو کورونو کې ناست دي او نشي کولای چې خپل تعلیم په دغه هیواد کې دوامدار وساتي. په دې اړه درته نور تفصیل د دیوا خبریال عبدالرزاق وړاندې کوي.
د غزده کونکي وای چې لومبه د جون په میاش کې د کورونا وایرس په پیخو کې زیاتوالی راتلو له امله تعلیمي ادارې وتړل شوې. خروست په افغانستان کې د امن وځي خرابې دوله وځي په هنتونونو او کالجونو بند پاتې شول. د جلال آباد په سپین غر په هنتون کې د خیبر پختونخوا بنیر سیمه د طب زده کونکي نادر مشتاق وایسا په امریکا ډیو نیوز ته ویل په افغانستان کې روانه ناامنۍ له امله نشي کولای چې خپل تعلیم د غلطه جاری وساتي.
خو چې کوم طالبان ناغري مو دی وخت هم د خپل فیوچر سوچم چې کله کچ یو انسان کور نه سی وغه سبق نشي کولای بل خپل فیوچر په اړه کې څه سوچو کې او کوم د افغاني چې کوم حکومت په تایو کې زمو تعلیم خراب شوی نو خپل تعلیم خجاري ساتل او وڅې د کوم د طالبان حکومت راغلي پرې کې څنګه ډیر زیات وخت ضایع شو نو که چېرته موږ نشو تللی موږ جنکۍ یو کوالکان هغه هلته کتلي هم دي نو هغوی خو هلکان د خپل ارځای سیټل کولی شي. موږ جنکۍ به بیا موږ چېرته ځو کلته الله دې نه کړي کلته چېرته خانه جنګي شروع شوله او دا هر څه تباه شو. بیا موږ څه کم خو راتللی م نشم په باډروم نه پرېږدي اوس موږ ته په باډر پای مسلې دي.
د یادې سیمې یو بل زده کوونکی فوزیه بیبي اندېښمنه ده چې څنګه به په یو داسې هیواد کې د کورنۍ پرته خپل زده کړې تر لاسه کړي چرته چې میرمنې د سختو حالاتو سره مخ دي.
او بیا زمونږ نه پات ایگزامټ مونږ لا تل خاطر نه زه کوم یری ګلا مونږ خپل ستړي لاندې کړی او وس زمونږ ایگزام نه بالکل زمونږ سره چې زیرو ده زمونږ لپاره ټول د یری خبره کیږي دا هغه مونږ ده زمونږ خپل خرچه خپل کا خپل سودا له خپل زو بازار خپل خرچه راو نو انت کې زمونږ نه راځي په پم لیست نه زمونږ انت کې راځي روز نه سنور رسته ده انت چې زمونږ لپاره سودا راوړي نو مو دی وای چې لکه کمباین ایجوکیشن هم ختم کړی دی خو ډیر رقم چې هغه ګرځېدل ده موږ پاغي لري ګلمنګ وای چې موږ لا سمون له بدات سودا را هر څه کوي.
د پاکستاني زده کوونکو د اتحادیې د شمیرو تر مخه د افغانستان په بیلابیلو تعلیمي ادارو کې د 50 سیوا میرمنو باندې مشتمل خواوشه 1200 زده کوونکي داخله دي چې پکې زیاتره د طب زده کړې تر سره کوي. د جلال آباد سپین غر پوهنتون کې د سلورم کال زده کوونکي د سوابي کلی اکبر وای چې په کور کې ناست سره یې نه یوازې قیمتي وخت ته زیان رسیږي بلکې د ادارې او هاستل فیسونو په مد کې د مالی نقصان سره هم مخ کیږي. دا وایي باید د پاکستان حکومت دی ته په خپل هیواد کې د تعلیم جاری ساتلو زمينه برابر کړی.
زما چې کم دی یو سیمستر فیس چې کم دی یو لاکھ شل زره دی پاکستاني او کل د زما اوس ایگزام سٹارټ کیدو کې د هفته دوه کې نه کزال تلار نشه ایگزام د پاره زما میټرو سیمستر اومه می ټایم ویسټ شي او دا غن علاوه زمونږ د پیسو مده پیسې به زمونږ اصل اړ شي بلی خو زمونږ هاستل زم ورسره دی الته خو مونږ هاستل خپل نه شو بندل چې مونږ هاستل نه واخلو چې بس مونږ نن راځو ځکه څنګه تلو هیڅ پته نه لګي دی په زمونږ باندې هاستل هغه کرایه رینټ چې کم دی هغه وسره زیاتیږي مونږ دلته کې نه زمون پاکستان گورنمنټ هم دا غوښتنه چې زمونږ مایګریشن چې کوم دی په دې باندې لګ تیزی سره کار وکړي زر تر زره مونږ دلته مایګریشن وشو او بل زمونږ نور سیوا وخت خراب نشي.
په اسلام آباد کې د پاکستان میډیکل کمیشن یا پی ایم سی دفتر نه تر لاسه شو معلوماتو تر مخه په افغانستان کې د پاکستانی طب زده کوونکو د مستقبل په اړه به راتلونکو څو ورځو کې د کونسل غونډه کیږي او په هغه کې بعد د غزده کوونکو د مستقبل په اړه پالیسی وضع کړی شي. عبدالرزاق وایس اف امریکا ډیو نیوز پیښور.
لاره وایس اف امریکا ډی ودا خبری خبرونه لا دوام لري. امریکا ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په سفر باندې دی. د ملګرو ملتونو چې کوم غونډه روانه ده په هغه د پاره په د ملمانه د مختلفو هیوادونو راغلي دي. د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی سی اف ار ته یا د کونسل ان فارن ریلیشنز ته خبري هم کړ دی. د تیسه پښتنې هم شوې دي په دې اړه باندې سړنا خلو زمو سره سړنکار او د ډیوا همکار پیر زبیر شاه شاه صاحب موجود ده درکلې وي ستړي مشي په خیر غلي پیر زبیر شاه صاحب
په خیر
پیر زبیر شاه صاحب څنګه چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی امریکا ته راغله د کونسل ان فارن ریلیشنز ته خبرې کړې دي په دې کې پښتنه شوې چې د پاکستان او د امریکا تعلقات کم خوا یا کم ډګر ته روان دي نو هغه ورته سویلې
جی د افغانستان د پاکستان او د امریکا تعلق حوالے سره بالکل دنه تپوسم شو خود چې کوم اول خبرې وکړې پاغه کې د بنیادی د خبره وکړه چې افغانستان کې چې کوم مشن نو امریکا او ځواکونو او ویوتل نو اوس حالات بدل شوی دي نو پکار دي چې امریکا تعلق هم د ترهګرۍ خلاف چې کوم جنگ دی یا د افغانستان نه بهر راوځي او په یو نوې لار باندې او د بیا ډېر خبرې وکړې دوی چې یو خو پاکستان چې کوم جغرافیا ده په کوم ځای کې ده نو دا یو داسې رول ادا کولی شي چې سنټرل ایشیا افغانستان او په دې علاقې کې کنیکټیویټي چې یو بل دا هیوادونه سره وتړي نو دنه یو مارشي اډه جوړې دي شي یو هب ورنه جوړې دي شي نو هغه پاره بل دوی چې پاکستان او امریکا لکه ډېر یو سیزونه چې کوم دي اگر یو شان دی التم جمہوریت دے دلتم جمہوریت دے مونگم پا مارکی ٹکانوی باندے معیشت باندے یقین ساتو امریکیم ساتی نو دووی چی پکار دے چی اس امریکی چی کم دلتا سرمایہ داران دی اگر خلق دی اگر دراشی پاکستان 260 میلیون خلقو یو حیواد دے نو دلتا پکار دے جو دوی اکنامک معاشی اکٹیویٹی ہو کی دلتا دے پیسے را اوڑی یا انویسمنٹ دی ہو کی نو دو بنیادی مقصد دا ہو چی اوس یو نوی موقع دا او دی پاکستان او دی امریکا چی کم تعلق پا افغانستان او پا ترگری پر ترلی او پکار دی چی اوس پا نور سیزونو کے دا تعلق پا مخ کے لار شی
پیر صاحب څنګه چې دوی خبرې کوي د پاکستان او د امریکا نان نیټو الای هم ده په افغانستان کې چې کله جګړه ختمه شو د طالبان په 15 اگست واک ته ورسېدل کابل ته ورسېدل دا غیر رسته یو غټه مسله طالبانو ته د ریکګنیشن یا د غیر تسلیمولو مخې ته راغلی ده که څه هم شامت قریشی مخکې ویلي دي چې په نړۍ په بیړه کې نه ده چې طالبان تسلیم کې بیا ورته بیا دا هم خبره کړې و چې دوی چې کمی بندي شوی هغه پی سی دی هغه دی ریلیز شي هغه دی ورکړی شي وس په دې اړه باندې د افغانستان په اړه باندې طالبانو په اړه باندې شمت قریشی دلته په سیفار کې سو ویل
نو سیفار کې موږ دغه خبره وکړه دوی چې اول خو اوس غټ حکومت پرایورټی دا غو چې دا د حکومت یو بحران را روان دی انساني بحران معاشي بحران چې دا را نشي دوی چې امریکا خو وتلې شي امریکا خو دا فیصله کولی شي چې هغه د نوې حکومت سره طالبانو سره روابط نه ولري امریکا ونه مني خو دوی چې پاکستان خو یو غوانډ دی مونږ ور سره لکه دوی چې 4 میلیون پورې اول نه دلته ماجر دی افغان ماجر دلته ژوند کوي نو دوی چې مونږ نور نشو را پرې خو دی نو دا مونږ نور هوادونه ته بیا ګورو چې هغه واخلي او بل دا ویل چې کفرس کا او نو دم دا وی چې معیشت کفرس کا کولاپس نو بیا بم داخله دلته مونږ طرف ته راځي نو دوی چې پکار دی چې طالبانو سره دی داسې په طریقې خبره وشي چې هغه خبرې چې کوم امریکا یا نور مغرب هیوادونه ورنه غواړي چې هغه ترهګرۍ خلاف چې کوم کوآپریشن دی هغه د ښځو حقونو دی بشري حقونه دی او دا کوم خلک راوتل دي افغانستان راوته غواړي په کار دي چې طالبان باندې هغه وی فشار او دوی ورته وی چې نه کفرس کده پیسې مونږ نه وساتو او دوی ته امداد ورنکو نو دا هم ډېر غټه لکه یو غلطي به وي چې مونږ مخکې افغانستان یوازې پریخي او په 90s کې نو هغه یو غلطي وا که اوس مونږ پریخو دو مونږ یو سپریدو نو دا به یو بل غلطي وي نو دوی چې طالبانو سره باندې چې لګ کار وشي نو مونږ په صحیح سمت کې دوی په صحیح ډایرکشن کې اچولې شو او مونږ ورسره کار کولې شو نو بهرحال نن هم دا خبره وکړه چې په کار دی چې دنیا دوی سره انګیجمنټ وکړي او د چکم انساني المیه دا غا الته جوړ نشي یو کرایسس جوړ نشي او په کار دي چې کوم دي فندونه دي دا د ورته انفریز شي
پر څه په دې اړه باندې نور خبرونه کوي هم تاسو نه سړنو معلومات اخلو د وسته پر ډیر زیات مننه
ډیر مننه
Thank you.
ډیوا خبری خبرونه لا دوام لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلی یو ملک هم په بیړه کې نه دی چې په افغانستان د طالبانو واکمنی په رسمیت ومني، او که چې طالبانو غواړي چې منلې شي نو د نړیوال ټولنې د حساسیتونو نه دی ځان خبر کړي. ښاغلی قریشی د ګولیا دوشنبه په ورځ په نیویارک کې د خبریالانو سره خبرو کې دا هم ویل چې په افغانستان کې د اقتصادي کړکیچ د مخنیوي په خاطر دی په خارج کې د هیواد د منجمد شوي په میلیونونو ډالرې آزادی کړی شي. په دې اړه درته نور تفصیل د اسلام آباد څخه د ډیوا خبریاله رابعه پیر وړاندې کوي.
د اگست په 15مه نیټه د طالبانو لاړخه د کابل واک تر لاسه کولو وروسته طالبانو حکومت که څه هم تر اوسه چا نه دی منلی، خو پاکستان هڅې کوي چې نړۍ د افغانستان نوی حکومت تسلیم کړي. د نړیوالو چارو پوه پروفیسر ډاکټر اعجاز خټک وایي پاکستان که څه هم هڅې کوي خو نړۍ تر اوسه د طالبانو حکومت منلو ته تیار نه ده. دوی زیاتوي دوه لازنامه لاسلیک کوونکي د منصف رکھتي نړۍ په دوی باور نسی کولی. ولی کچری د دغه ناستو خلکو سره څه خبره وسوه نو معلومه نه ده چې په راتلونکي وخت کې څه قسم حالات مخې ته راتلی سي، ځکه نړۍ هم نظر پرې ساتي چې طالبان به په راتلونکي کې څه کوي. پروفیسر حسن عسکری وایي
سب کہہ رہے ہیں ایک وسیع اور بنیاد حکومت قائم کی جائے، مغرب بھی کہہ رہا ہے، پاکستان نے بھی کہی، ایک پرنسپل کو ایمفسائز کیا گیا ہے اور ہمیں بھی پرنسپل کو ایمفسائز کرنا چاہیے.
پاکستان او نړی ټوله وای یو پراخ او ټول شموله حکومت دی جوړ کړی سي چې یو اصولي دریز دی. مشتبه کار دی چې د نړی دغه رنګه اصولي دریز خپل کړو او نور مختب لاړ نسو. ولی کچری دغه مقصدونه ترلاسه نسو او دا به تر هغه حده ترلاسه هم نسی چې نړی غواړي، نو پاکستان د شرمندگی سره مخ کېدای سي چې په کار دی پاکستان ځان ځینې وساتي. د رواني میاشتې په 13مه نیټه د تاجکستان پایتخت دوشنبه کې د منځنی آسیایي وادونو سرمشریزه غونډې سره وینا کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم ویلی وو وخت راغلی چې نړۍ د افغان ولس سره په مضبوطی سره ودری او د افغانستان د 40 کلو د جګړې ختمولو موقع ضایع نه کړي، او دا چې طالبانو ته هم پکار دی افغانستان کې سوی خپل ژمنی تر سره کړي. نړیواله ورورلوی د طالبانو لاړخه د کابل واک تر لاسه کولو او هلته حکومت جوړولو پس د پاکستان څخه په دغه حکومت کې د ټولو افغان ډلو د ګډون د شوزو د تعلیم بشری او لشکیو ته حقونه ورکولو د پاره پر طالبانو د فشار غوښتنه کوي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا ډیو دا ډیو تاسو په فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او یوټیوب باندې کتلې او ریدلې شي. نو زو د بل رپورت په اړه باندې د پاکستان د پوز ویان میجر جنرال بابر افتخار ویلي د خپل امنیت د باوري جوړولو لپاره په افغانستان کې د طالبانو سره په تماس کې دی، او وایي د طالبانو د افغان خاورې د بل چا پر ضد د نه کارېدو په باور د شک هیڅ وجه نشته. د ګل پر د اردو نیوز سره مارکه کې د پاکستان د پوز ویان دا سرګندونی په داسې حال کې کړي چې د 13 اگست میاشتې په 15مه نیټه طالبانو کابل نیولې، چې ورسره سم د افغانستان پولې ته سلمه د پاکستان په قبایلي ضلعو کې د تحریک طالبان پاکستان لخوا بریدونه زیات شوي دي. په دې اړه باندې سړنکاران سوي تاسو ته د ډیوا خبریال ارشد حسین په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د ګل پرز د اردو نیوز ویبپاڼې سره مرکه کې د پاکستان د فوج ویان میجر جنرال بابر افتخار ویلي طالبانو څو ځله تکرار کړی چې کومې ډلې یا ترهګر تنظیم ته به د افغان خاورې د پاکستان په ګډون د بل چا پر ضد د کارېدو اجازه ورنه کړي، ځکه چې په هغوی د شک وجه نه جوړیږي. هغه ویل پاکستان د افغان طالبانو سره په تماس کې دی چې داسې د خپلو قومي ګټو تحفظ باوري کړي شي. د پاکستان د فوج ویان دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې طالبانو په 15 اگست کابل نیولی او له هغه ورستو پاکستان هم داسې داوا کړی چې د پولی د پورې غاړې افغانستان څخه پاکستان لوري ته ترهګرو بریدونه کړي او امنیتي اهلکارې په نخه کړي. د 13 اگست د میاشتې په یو کم دیرشمه نیټه د پاکستان فوج ویلو د افغانستان سره په پوله پرته قبایلي ضلعه باجوړ کې ترهګرو د پولی د پورې غاړې نه برید کړي او د پوځي سرتیري وجلی دي. فوج په جوابي ډزو کې د درې ترهګرو د وجلو داوا هم کړی وه. لا قانونه ګرځول شوې تحریک طالبان پاکستان د دغه برید ذمواري منلی وه. ښکاره دي چې د پاکستان تر ټولو لویه اندېښنه په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان موجودګي ده. که څه هم افغان طالبانو په خپله خاوره باندې موجود تحریک طالبان پاکستان په حواله کم لوز نه دی کړی، خو دا دعوی کړی چې هغوی په خپله خاوره د بل کوم هیواد پر ضد کارېدو ته پرې نږدي. د افغان چارو وتلی څېړنکار او خبریال احمد رشید وایس آف امریکا ډیوه سره خبرو کې وایي د ده په اند د طالبانو په خبرو عمل کول مشکل دي، ولې چې کله په دې وروستو کې افغان طالبان د هیواد د قبضې د اغستلو لپاره د افغان ځواکونو پر ضد جنګېدل، نو هغه مهال د ټي ټي پي یو شمېر غړي د هغوی سره څنګ په څنګ جنګېدل او وروستو د ټي ټي پي یو شمېر غړي د جیلونو نه هم رازاد کړی شوي وو. دی وایي که څه هم د افغان طالبانو مشران په کوټه او پېښور کې اوسېدل، خو بیا هم هغوی تحریک طالبان پاکستان د پاکستان پر ضد د بریدونو منع نه کړی شول.
طالبان کی عمل پہ قدم اٹھانا چاہیے، ان کا صرف کہنے والی بات نہیں ہونی چاہیے.
هغه وایي منګله به د طالبانو عملی ګامونو ته قتل وی او یوازې د هغوی په خبرو اعتماد کول به پوره نه وي. په افغانستان کې د طالبانو په واک کې د راتلو وروستو پاکستانی چارواکو ویره څرګنده کړې ده چې راتلونکي کیسو میاشتې سختې دي او د افغانستان سره په پوله پرتو علاقو کې د توندلارو د نورو حملو هم اندېښنه ښودلې شوې وه. د دفاعي چارو سیلنکار بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر وایس آف امریکا ډیوه سره خبرو کې وایي افغان طالبان چې څه وایي په هغې به ضرور عمل کوي.
تر څو پورې چې د موجوده حالاتو تعلق دی او په هغې کې دا حملې چې کوم کېږي، نو طالبان حکومت لا پوره طور نه دی غځېدلی او د هغوی چې کوم رټ دی په سرحداتو باندې هغه پوره نه دی قائم شوی. طرف ته د داسې شبکو دپاره طالبانو هم دغه خبرې اترې کېږي چې د دوی دپاره به کومه لارې اختیار کېږي. هغه پاکستان سره په همکارۍ کې دي او همکاري دا ده چې څو ته به هم معافي ورکړی کېږي او څه کېدای شي چې کډوال جوړ شي او څه به کېدای شي چې جنګېږي. دغه درې لارې دي.
ښاغلی احمد رشید بیا وایي پاکستان ته پته ده چې د تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې دننه د پټېدو ځایونه چرته دي.
طالبان کو بالکل بتانا چاہیے سختی سے، اگر آپ یہ نہیں ان کا کچھ کرتے تو ہم ان کی بمباری بھی کر سکتے ہیں، کافی حملے بھی کر سکتے ہیں اور بھی کچھ.
ہغوی پاکستان لا افغان طالبانو ته په سختي سره ویل پکار دی که هغوی د ٹی ٹی پی پر ضد ګامونه نه اخلي، نو بیا پاکستان په افغانستان کې د هغوی پر ضد بمباری او حمله کولی شي. په پاکستان کې د بدامنه د پیښو سیوا کېدو په اړه د فوز ویان بابر افتخار د جولای په 18 نیټه ویلو کار د چ د نامنه روسته پیخې بلې غړې افغانستان لوري ته د حالاتو سره تړلې دي. د پاکستان د فوج ویان په خپل مرکه کې د افغانستان سره په پوله د انتظام او ازغن تار لګولو په اړه ویلي د پولي انتظام به نور ښه کولی شي او د ازغن تار لګولو عمل 90% بشپړ شوی دی او د پولي انتظام به پر لپسې ښه کیږي. د افغانستان سره په پوله د پاکستان په قبایلي ضلعو کې په وروستو کې نورې د بدامنۍ پیښې شوي او د دغه پیښو وروستو دا پوښتنې راولاړې شوي چې پاکستان د افغانستان سره په پوله ازغن تار ولګوو، نو بیا دا ترهګر د کم لوري راځي. د ستمبر په 14 نیټه د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال فیض حمید هم د کابل سفر کړی وو او بیا طالبان ویلي چې د پاکستان امنیتي پلاوی د هغوی سره خپل امنیتي اندېښنې شریکې کړي او طالبانو ورته باور ورکړی چې د افغانستان خاوره به د پاکستان پر ضد ونه کاریږي.
د ډیوه خبری خبرونه لا دوام لري. زمو سره بل رپورټ چکم دا په کوټه کې هنرمندانو احتجاج کړو. په کوټه کې هنرمندانو چکم احتجاج کړو د دوی غوښتنې سبي او څه غوښتنې منل شوې دي او کنه دي، نو وجه سوا دغه احتجاج په دې اړه باندې حمید سمسور درته نور حال وړاندې کوي.
دا موسیقی پروگرام نه دی بلکې د کوټي د مطبوعات کلب مخې ته د بلوچستان هنرمندان د ټنګ ټکور باجو دولونو او له سرناو سره احتجاج کوي. هنرمندان وی چې د کرونا پر مهال باندې د دوی لپاره مالی فند پرانستل شوی و. تر اوسه پوری له دې ځخه له هیڅ چا سره هم مالی مرسته نه ده سوی.
دا وخت ارتستان د ډیر زیات ستونزو او مشکلات سره مخامخ دي، ځکه چې یو خواته پروډکشن درېدلې دي په ټي وي کې یا کوم نورې ادارې دي چې د دوی د لپاره به تا دوی به څو کارونه به کول او د دوی یو ذریعه معاش و هلته به دوی تاسې لیدله. دا ټول تقریبا اوس هغه د پخوا په شان باندې نه دي درېدلې دي، نو دوی دغه د ذریعه معاش چې دی د آرټست طبقې هغه هم د دغه ادارو سره تړلې دي او په دې کې چې اوس نن سبا چې دي کارونه نشته.
زما نوم نصیر احمد نایاب دی او زه هم د آرټستانو چې کوم ټولنه ده د دې سره زما اړه د تعلق مې دی او د تیرو شلو یا پنځه ویشت کالو راشي په ریډیو پاکستان کوټه کې د پښتو څانګې دپاره خدمات چې دی هغه ترسره کوو. ډېر آرټستان دي که د بلوچي څانګه کې که پښتو څانګه کې او که نورې ژبې کې چې دلته مقامي چې کومې ژبې ویل کېږي د دې دپاره پیسې راځي، خو دا نه معلومېږي چې دا پیسې څه شوې، بل بیا د وفاقي حکومت لخوا هم د آرټستانو دپاره په کروڑا روپۍ چې دی هغه اعلان شوی دی مختص شوی دی، خو دا ځای نه معلومېږي چې یاره دا پیسې اخر سولې څه چې پر آرټستانو نه ګاریږي نو دا پر چا باندې ګاریږي. د آرټستانو حق باید چې آرټستانو ته ورسیږي، ځکه چې آرټست چې دی هغه د ژبې خدمت کوي او د ژبې خدمت کوونکی چې دی هغه ډېر زیات اهمیت چې دی هغه لري په نورو علاقو کې یا په نورو ملکو کې د آرټست یو ډېر لوی لوړ مقام وي کنه. خو له بده مرغه دلته زموږ د حکومت لخوا خو اعلانونه وسي، حکومت خوراکۍ خو یې ورکي، خو په هغه څانګه کې هغه پیسې بلې خوا ته ولاړې چې په بل مد کې خرڅې شي آرټست چې دی هغه نه رسېږي.
موږ په دې ترڅ کې د بلوچستان د صوبایي حکومت د کلتور د څانګې د هزاره ډیموکراتیک پارټۍ عبدالخالق هزاره سره تماس ونیوی. ده په ځواب کې وویل چې دا احتجاج یوازې یو کس د خپلو مالي ګټو لپاره کوي، په دې کې حقیقت نشته. صوبایي حکومت د هنرمندانو لپاره خپله مالی بودجه هم اعلان کړې ده، خو تر اوسه پورې دغې څانګې دا نه ده په ډاګه کړې چې د دوی لپاره دغه مالی مرستې له چا سره سوي دي او څومره سوي دي. دا معلومات یې تر اوسه پورې چا ته نه دي ورکړي. هنرمندان وویل چې اوس په عرب هیواد کې یو فیسټیول یا میله هم پرانستل شوې ده، خو د بلوچستان صوبایي حکومت د دې لپاره د دې ځای ځایي هنرمندان نه بلکې د خپلې خوښې خلک دي. هنرمندانو د بلوچستان د صوبایي حکومت صوبایي سکتر او د کلتور د څانګې د ډایرکټر د تبادلې غوښتنه هم وکړه. حمید سمسور، ویوی دیوا، پاچا.
دا وایس اف امریکا ډیو د تعلیم په اړه درته یو رپورت وړاندې کوو چې د مختلفو تعلیمي بورډونو خپلې نتیجې اعلان کړې دي. د مردان بورډ هم د میټرک او انټرمیډیټ د نتیجو اعلان کړی دی. جنکو تر ټولو زیات نمبر یې اخیستی دی او په دې اړه باندې ډېر خوشاله هم دي، خو په سوشل میډیا د طالب علمانو سل په سل نمبرو اخیستو نیوکې هم روانې دي. په دې اړه ته نور تفصیل د ډیوا خبریال ریاس حسین وړاندې کوي.
دا غونډه په مردان ویل کې د ثانوي تعلیمي بورډ لخوا را جوړ کړل شوی و چې پکې د تعلیمي بورډ لخوا د نهم لسم یو لسم او دولسم جماعت د نتیجو اعلان وکړ شو. په دې غونډه کې د ماشومانو په شمول د هغوی مور او پلار نه علاوه سرکاري مامورینو، استادانو او د تعلیم ماهرینو ګډون درلود. د بورډ د نتیجو مطابق د هلکانو په پرتله تر ټولو زیات نمبر یې جنکو ترلاسه کړی دي. د لسم جماعت طالب علم قندیل په یو لسو نمبرو کې سل پسله یعنی یو لسو نمبر اخستی دی، او په دولسم جماعت کې فیضا مجید په یو لسو نمبر کې یو زر اته اتیا نمبر ترلاسه کړی. پاس شوی طالب علمان وایي ډیر خوشاله دي چې په ثانوي تعلیمي بورډ کې کامیابی ترلاسه کړی ده.
دا ما لپاره ډیر زاد فخر خبره ده، ټول فیملی لپاره ډیر زاد فخر خبره ده چې ما دم نه ټاپ کو په میټریک بورډ کې، او موږ دا ټول زموږ ټیچرز مهنت دي او ما د ماما دعا ده اور د ټوله فیملی چې چا ما د لپاره دعا کړی دا د اغې نتیجه دا د ټیچرز مهنت د
الله تعالی نه ډیر زیات زه خوشاله مچ مال د خپل مهنت سره را کړل الله تعالی، او د ما د مور او پلار د ما د کوم فیملی دي دا وی چې کوم ډریمز او هغه ریشاش ولدای لپاره ډیر زیات خوشاله ما
زما خو کوشش دي چې زه خپل سټڈی خډیر وکم او ویم چې فایټر پایلټ ان شاء الله جوړ شم.
د ثانوي تعلیمي بورډ لخوا خبر شوی یا یو خبر پانه کې ویل شوی په مجموعي توګه په نهم او لسم ټولګي کې او یا زرا 1522 طالبانو امتحان ورکړو چې پکې 18,755 طالبان کامیاب شوي او نتیجه یې 9.8% راغلی ده. هم دغه شان په یو لسم او دولسم ټولګي کې د ساينس او آرټس 1,745 طالبانو امتحان ورکړو او په دې کې 2,751 طالبانو کامیابی ترلاسه کړې او نتیجه یې 9.4% راغلی ده. په ورستو کې د خیبر پښتونخوا، پیښور او ملکن تعلیمي بورډونو د نتیجو اعلان کړو چې پکې نږدې 100% نمبر ورکړی شوی دی. خو بیا د سوشل میډیا د لارې په دې سخت خبرګون هم مخې ته راغلی وو او د طالبانو لخوا دومره په زیاتو نمبرو اخستو د حیرانتیا څرګندونې شوي دي. خو د مردان ثانوي تعلیمي بورډ مشر امتیاز ایوب وایي طالبانو زیاتې نمبرې ځکه اخستی دي چې د حکومت لخوا اعلان کړی شوی د کال 2020 تعلیمي پالیسي عملي کړی شوی ده.
د 2021 چې کومه پالیسي ده هغه دا وایي چې د نهم والا ماشومان او د فرست ایئر والا ماشومان اغی خوب په الیکټیو کې با داغی امتحان وشي او په الیکټیو کې چې داغی سره نمبر راشي نو اغه داغی مطابق داغی اوریج با کلکولیټ کړی شي او داغی مطابق با داغی په کمپلسری کې مارس لګي او اغه سره با 5% 8 کړی شي د کمپلسری د پاره.
د نړۍ د نورو برخو پرنګ د کال 2020 راهسي په پاکستان کې هم د کورونا وباله عمل از دکړو ته نقصان رسیدلی دی او د سکولونو د بندیدو په وجه اکثره طالبان د تعلیم نه به برخې پاتې شوی دي. تیر کال د حکومتي پالیسي مطابق طالبان بغیر د امتحان څخه پاس کړی شوی وو. خدا دل د کال 2021 د تعلیمي پالیسي ورستو طالبانو په اختیاري مضمونونو کې امتحان ورکړی وو. د ثانوي تعلیمي بورډ لخوا کامیاب شوی طالبانو ته انعامونه ورکړل شول او په هغه کې د نقدو پیسو چیکونه هم تقسیم کړی شول. ریاض حسین، وایس اپ امریکا، ڈیوا، مردان.
د تعلیم په اړه باندې تاسو رپورت واوریدلو. خلکو لکانو جن کوړي رخي نمبر غستې دي. خو وځو د قندهار خربوزې په بلوچستان کې خرڅيږي او خلک ډېری خوخي په دې اړه باندې نعمت الله سرحدي درته نور تفصیل وړاندې کوي.
د بلوچستان ایالت سرحدي شار چمن دا وخت د افغانستان د سوهيلي ولایت قندهار د سپین بولدک د ربات او د کونچي د سیمو د مشورو خټکی لوی مرکز جوړ شوی دی. د شار پر لوی سړکانو باندې د سړک وغاړو ته لوی ذخیره پرتی خرڅیږي. کله کله ادي خلک پرنګ جان په خون خواجه دغه خټکی رانیسي او هلته کشینی او خوردنګي شروع کی.
پندوګر لیکنی سخټکی ډیر خوږ هم دی،
ډیر خوږ دی،
ډیر خوږ.
د سپین بولدک د ربات دغه خټکی مختلفه قسمونه وی، خو کشمیری خټکی په خوند ډیر خوشبي. صدغه خټکی پیچان په پوستکی باندې په تور لیکو باندې کیږي. خو خټکی رانیونکي سش کال د لوړو بایو ګله کوي.
په میوې کې به زغه یو خټکی پاتې دی، دغه وز افغانستان سره شو دی ګران دی، خدای دې خوښ دی ښه خټکی دی. نو بس بل شي نه سنو، بس دا ټیم کړ مزګری ټیم دی خلک ګره دا سارا ولزی، بس تم یو خټکی د ځان سره وړي. بس یو خټکی را 1500 روپیا را سوخسلی.
خو دغه خټکی خرڅونکي بیا وای سسش کال قیمتونه د دیو جلوړ دی. پاکستان حکومت پر چمن پوله په ګمرکی محصول زیات کړی دی.
خټکی په دا وجه ګران دی چې کسه زیات نه دی. مخکې سوبل ډاکس نه کړل له هغه ډیر شک سوال او وې سدي په دا کړی نه دی. په ګاډیان کې چې کس تقریبا 3000 روپۍ دی نه دی.
خو یې سانو لاس د سپین بولدک څخه خټکی او پاکستان ته راوړونکو یو بیا پاره دی. دی وای چې هلته پر باد کې هم خټکی ډیر ګران دی. زمینداران وای چې مصرفونه ډیر زیات دي ځکه دوی په لوړه بای خرڅوي.
دخل نو بیا د ربات د کونچو د دی لا کو سره ځي، هلته بیا مشخرت کو دا د لوی سره حالته ګران دي. هلته ګران دي چې زموږانو سی بیا د لیټ سونه ډیر پروار کو په خاله شو لاغه شنه مخشان الهوله خرچه له زوس په غټ مخشان کې راځي مصرفونه ډیر دي.
پر چمن پل بیا د پاکستانی کسٹم چارواکی وای چې هر ورځ د نور تازه میوه سره شاوخوا تر دیو شپوري د خټکی څخه ډک لاري په پاکستان کې را داخليږي. دوی محصول کولو پس او پاکستان ته پریږدي. خو د تیر کلونو په پرتله سش کال دغه خټکی ډیر په کمه کچه سره او پاکستان ته راوړل کیږي. تجارتي پوهان وای چې پاکستان حکومت د افغانستان پر تازه میوه او سبزیانو باندې محصول کچه لوړه کړې ده، چې د دې وجه هم د افغانستان د میوه په پاکستان کې قیمتونه ډیر لوړ دي. نعمت الله سرحدي، بی وی ڈیوا، چمن.
دا وایس اف امریکا ډیو دا خبری خبرونه لا دوام لري. د نشي عادي خلک چې کله عادي شي په دې باندې د دینه بیا اړول ډیر ګران نوي په دې باندې کوششونه کوي او د هسپتالونو هم په پاکستان کې د دې ډیر کم دي. حمید شمسور په د ډرګ اډیکټس یا د چې څوک د نشو په توکو باندې اخته شي په دې اړه باندې رپورت تیار کړی دی تاسو ته وړاندې کوو.
د پولیسو علي رتبه مامورین وی چې د نشي توکو د کارونکو او د پلورونکو په ضد باندې دغه عملیات د کوټ شار په عین منسکي د خراب او بو په حبيب نانا کې تر سره شو چې د نشي عادي خلکو مهم مرکز دی. پولیس وی چې د نشي د عادي خلکو د پلورونکو له لوري پر دوی باندې ډېر هم وسوي خو د دې باوجود دوی دغه تر 3 کیلومتره اوږده نالا د نشي له کارونکو څخه خلاص کړل. د دوی له خولې چې له 2500 څخه تر 300 پورې د نشي عادي خلک هم نیولې دي. د بلوچستان د صوبایي حکومت د ټولنې د شیشګړي د صوبایي څانګې د نشي خلکو د علاج کولو د ادارې مشر جاوید بلوچوی چې په بلوچستان کې تر 15,000 زیات خلک په بیلابیلو نشو باندې اخته دي
په دا زلالت کې ایرویل، کریسټال، آیس، تریاک، چرس، اوپیم، مطلب دا خو بالکل اوس عام ژوند سوسایټي کې
چې په دې کې د سکولونو، کالجونو او د پونتونونو زده کوونکي هم شامل دي. جاوید بلوچ پر مخ زیاتوي چې اوس زیات شمیر ځوانان نشه د سرنج په ذریعہ باندې کاروي چې دا د ایچ آی وی ایډز، د تور ژړی او د نورو ناروغي له یو کسه خبلته د خورېدو سبب ګرځي. جاوید بلوچ وویل چې اوس یو شمیر شجی هم نشه یي توکي کاروي خو د دوی لپاره په ټوله پاکستان کې د علاج مرکز نشته. جاوید بلوچ وی چې په نشه باندې اخته خلک له 15 کلو څخه بیا تر 15 کلو پورې عمرونه دي چې کله علاج وسی په دوی کې اویا فیصد بیرته په نشو باندې اخته سي چې لوی سبب یې په اسانی باندې د نشي ترلاسه کول دي. پاکستان چې له افغانستان سره تر 1500 کیلومتره اوږده سره دی پوله لري او 1400 ته نږدې پوله په بلوچستان کې ده. ساش کال هم انټي نارکوټکس پوس ادا وکړله چې دوی 4.3 ټنه هیروئن، 21 ټنه چرس، اپیم 10 ټنه او 4 ټنه مارفین شامل وو چې دوی وسوځول. غیر دولتي موسسوي چې په پاکستان کې ونوي لکه تنزدې خلک په بیلابیلو نشو باندې اخته دي. یو ان ډی او سی وی چې د افغانستان شپته پیسه د مخاطره مواد د پاکستان لاري نور وایو دوته په کاچاک باندې دي. یو ان ډی او سی وی چې افغانستان د نړۍ اتیا پیسه اپیم پیدا کوي. د طالبانو د قبضې کولو وروسته دوی ویان زبیح الله مجاهد ژمنه کړې وه چې د نشي توکو په کاچاګ او پر کروندو په بشپړ بندیز لګوي. په 2001 کې هم طالبانو د خپل واکمنۍ پر مهال باندې د کوکنارو پر کروندو باندې بندیز لګولې وو. خو څېړونکو ویل چې په تیر حکومت کې هم د کوکنارو کروندو په هغه سیمو کې کېدل چې د طالبانو اغیز زیات وو. په کوم کې چې هلمند هم شامل وو. یو ان ډی او سی وی چې په هلمند کې تیر کال هم تر 1,15,000 اکړه زیاتم ځکه باندې د کوکنارو پیداوار شوی وو. د دوی په خبره چې دا نه یوازې د عادي خلکو بلکې د طالبانو د اقتصاد مهم ذریعہ وه. خبری سرچینې اټکل کوي چې طالبانو په تیر وختو کې هم له 300 to 400 میلیون ډالرو د نشي توکو له کروندې او له کاچاق څخه ترلاسه کول. یو ان ډی او سی وی چې په افغانستان کې د اپیمو څخه چې کوم ایروین جوړیږي نوي پیسه د اروپا، عرب هیوادو، پاکستان او نور هیوادو ته په کاچاق باندې ځي. شپږ نوي پیسه ده دغه کاچاق د سړک او د سمندر له لارې ترسره کیږي. حمید سمسور، وی او ډی وا، کوټا.
دیو تاسو په فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام، یوټیوب او په سټلایټ ټی وی سره سره په ریډیو باندې کته اوریدل شي. تاسو که څه هم خپل پیغام رسول غواړئ دیو تن او دیو فیسبوک باندې تاسو خپل پیغامونه پرې خوده لشي. د خبری خبرونه وخت پای تر رسیدلې ده. زنه سرلا خان، د خبرونه پروډوسر عابد حسین او انجینران تاسو ته اجازه پوره خپل پامان.
سو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوې.